د جاپان په ټوکیو کې د اویا هیوادونو مؤسسو د استازو په کانفرنس کې وکړه. د اوباما حکومت به دا غوښتنه په داسې حال کې وکړي چې د ناټو او امریکا حربي ځواکونه له افغانستانه د 2014 کال تر پایه وتلو ته تیاری نیسي. میرمن کلینټن وویل چې د امریکا مرستې به د افغانستان د اقتصاد له جوړولو او ضروري اصلاحاتو سره مرسته وکړي. د چې د ټوکیو په کانفرنس کې خبرې کولې همداراز وویل موږ باید د افغانستان د امنیت په برخه کې پرمختګ وکړو او د مسؤلیتونو انتقال حتمی کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې باید د افغانستان د امنیت اندازه په دغه هیواد کې د جګړې په نشټوالي ونه لګول شي، بلکې باید په دې اندازه شي چې خلک کار، روزګار او اقتصادي فرصتونه لري. آیا دوی باور لري چې حکومت اړتیاوې ورپوره کولی شي؟ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د مرستو کانفرنس ته په خپلو څرګندونو کې وویل افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا هم د دغه هیواد د حکومت، خصوصي سکتور، ګاونډیو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ اغیزمنې همکارۍ ته اړتیا ده څو د انتقال دا پروسه نتیجه ورکړي. له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې له افغانستان سره د امریکا کالنۍ مرسته له 1 میلیارد تر 2 میلیارد او 300 میلیون ډالر پورې رسیږي، یعنی په ځینو کلونو کې 1 میلیارد، ځینو کلونو کې 2، او حتی په وروستي کال دا مرسته 2 میلیارد او 300 میلیون ډالر ته رسیدلې ده. میرمن کلینټن وویل چې تر 2010 کال پورې به له افغانستان سره د مرستې غوښتنه له دې هیواد سره د متحدو ایالاتونو د مرستو اندازه تقریبا همره وي چې په تیرو لسو کلونو کې وه. دې دقیقا ونه ویل چې امریکا به په دې موده کې چې دې ورته اشاره کوله، یعنی تر 2010 پورې څومره وي. په کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی همداراز د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون څرګندونې وکړې. پرون د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ټوکیو په کانفرنس کې به د شپږو کلونو لپاره له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشي. د دغه راز ویل چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لپاره به هم د 1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وشي په دې کانفرنس کې. مخکې ویل شوي ول چې مخکې د افغانستان د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغانان به د ټوکیو په کانفرنس کې له 2014 وروسته تر 2015 پورې د کال د 4 میلیارد ډالر غوښتنه وکړي، خو داسې معلومیږي چې د کانفرنس ګډونوالو تر هغه څه چې د افغانستان توقع وه د زیاتې مرستې ژمنه کوي. اوس په لاړ شو ټوکیو ته. د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. ژمن صاحب، مهرباني وکړئ د کانفرنس په ارتباط زموږ اوریدونکو ته ووایاست د افغانستان ولسمشر کانفرنس ته څه وویل.
بلې، ولسمشر حامد کرزی د کانفرنس د ګډونوالو وغوښتل چې د راتلونکي لسو کلو لپاره، یا هم د 2014 کال نه وروسته د لسو کلونو لپاره، چې د افغانستان حکومت ورته د تحول دوروي، له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه ویلي چې په دغې دورې لپاره یوه اقتصادي تګلاره هم برابره شوې ده او یو سند هم برابر شوی چې د ټوکیو کانفرنس کې مطرح کیږي. هیلې ښودله چې دغه سندونه او دغه تګلاره چې افغانستان ټاکلې ده اقتصادي ودې لپاره، له هغو څخه ملاتړ وکړي. ویلې په دې سند کې مختلف برخو کې پروګرامونه شامل دي، لکه کارموندنه، نهادونه، رغونه د بشري منابعو، پراختیا، تعلیم، صحت او د انرژي قانون او کرنې په برخه کې پانګونه. ولسمشر یو ځل بیا کوشش وکړ چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې چې د اداري فساد په مورد کې دي هغه هم رفع کړي، ځکه یو ځل بیا وویلې چې پخوا مې هم ویلي وو، اوس هم وایم چې راتلونکو 2 کلونو کې زه په حکومت کې د حکومت په ریاست کې پاتې کېږم، زما ډېر جدي کار به د اداري فساد سره په مبارزه وي، د حساب ورکونې باندې وي، او همدارنګه دا چې څرنګه دغه مرستې په اغېزمنه توګه ولګول شي، د قانون حاکمیت او دغه مسایلو باندې به مونږ ډېر دغه کو جدي کار ورته کوي. هغه ویلي چې اداري فساد یوه داسې ستونزه ده چې د افغانستان د دولتي ادارو قانونیت یې زیانمن کړی دی، چې باید ورسره جدي مبارزه وشي. ولسمشر د افغانستان ستونزې هم یادې کړې. ویلي چې تر ټولو جدي ستونزه دوامداره ناامني ده چې په مختلفو برخو کې دغه پرمختګونو ته خنډ ګرځېدلی دی، او هغه دغه ګواښونو خطرونه چې منطقې کې موجود دي افغانستان سره مخ ده، یادونه کړې وې چې سخدریزی او توریزم لا هم یو قوي ستونزه ده یا چې افغاني خطرونه دي چې افغانستان سره مخ ده. خو بیا ویلي چې دغه خطرونه تر هغو پورې له منځه نه شي تللی تر څو چې د افغانستان له پولې اخوا د سیمې په ګوټونو کې یا په ځایونو کې چې د سپړاګونه لې چې کوم ځای کې د توریزم څخه ملاتړ او د پناځایونو لمنځه نیولې. البته دا یادونه ولر چې لږ مخکې تاسو هم وویل چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر
ژمن صاحب وبښئ ژمن صاحب د کردی صاحب دا یو د ژغ یو دیوې ترلاسه شوې ده مشترلاسه کړې ده د سره وورو بیا به تاسو د میرمن کلینټن د څرګندونو په اړه خبري وکړي.
I recognize, ladies and gentlemen, that the success of our development partnership will depend on our mutual ability.
شغلیو او غلیو زه د سی تشخیصوم چې زموږ بریالي توبه او مشارکت به لدی سره تړلې وي چې دوه ارخیز احتساب وکړي شو او عملاً ثابت کړو چې ستاسو د مالیه ورکونکو په سخت ترلاسه کړي پیسې په اغیزمن ډول او په شفاف ډول کارولای شو.
خب سارون صاحب، در کنفرانس توکیو یک موضوعی که خیلی ها مطرح است کمک های تا سال 2015 میلادی در افغانستان است. حکومت افغانستان خواهان کمک 16 میلیارد دلار در این مدت هست. آقای اجمن، در مجموع روحیه در کنفرانس چطور است؟ آیا کشورهای کمک کننده حاضر به پرداخت 16 میلیارد دلار و یا هم حمایت و در این حال تعهد برای کمک البته 16 میلیارد دلار هستن یا چطور؟
بله، اول خب باید زه یادآور بکنم چې زمونږ سره په دې پروګرام کې د پژواک خبری آژانس رئیس دانش کلوخیل هم برخه لري چې هغه ته به هم وروسته نوبت ورکړو چې خپلې څرګندونې ولري. د ستاسو پوښتنې په باره کې باید ووایم چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په ډاګه کړه چې د جاپان د صدر اعظم په حواله یې دا تایید کړه چې د افغانستان لپاره تر راتلونکي 2015 کال پورې د نړیوالې ټولنې لخوا 14 میلیارد ډالر تقریبا یعنی منظور شوي یا هم امادګي ورته نیول شوي چې تر 2015 کال پورې دغه مرستې له افغانستان سره تر 2015 کال پورې وشي. هیلری کلینټن د خپل هیواد لخوا هم د افغانستان سره د مرستو په دوام ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا کانګریس نه به تر 2015 کال پورې د افغانستان سره د مالی مرستو تصیب ترلاسه کړي. هغه مشخص نه ویلي چې دا به څومره مرستې وي. خدای ویلي چې دا مرستې به له هغو نه یا څه کم یا څه زیاتې وي، یعنې شاوخوا هغومره واوسي څومره چې د تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره شوي دي. په دې معنا چې د دې له خبرې څرګندېږي چې امریکا به بیا هم تر 2015 کال پورې خپلو مرستو ته په همدغې کچې یا هم لږ په تفاوت سره هم دوام ورکړي.
بله صاحب، تاسو وویل چې د پښوا خبري آژانس
سره که تاسو پوښتنه لرئ سره سره مطرح کړئ.
بله صاحب، مننه، سلامت اوسئ. کاروخیل صاحب، کومي आवाज اورئ؟ اول خو مننه کور ودان. تاسو ته په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر هم دراست امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو څرګندونې څنګه ښکاره شوې او تر اوسه پورې چې موږ کوم افغان چارواکو سره خبرې کړې دي هغوی څومره خوشبینه دي د کانفرنس ته؟
ډېره مننه سروان صاحب، تر کومه حده چې دلته دا کمی ویناوې تر اوسه پورې وسوې او لږه وروسته د نورو هیوادونو خارجه وزیرانو خپلې ویناوې وکړې، په دغه ویناوو کې رښتیا هم د افغانستان سره یو ځل بیا د خپلو هغو مرستو دوی ملاتړ اعلان کړ او دوی خپلې ژمنې اعلان کړې. تر کومه حده چې موږ دلته د افغان حکومت لکه ما استادو سره خبرې کړې وي دغه کانفرنس له نتایجو خوشاله ښکاري. دوی داسې وای چې موږ دوه عمره توقع نه درلودل چې تر کومه حده پورې شي په دغه کانفرنس کې کومې ژمنې کومې وعدې او مرستې اعلان شي. اما یو شی چې د یادونو ول دغه ده چې نړیوالې ټولنې په خپلو ویناوو کې مسلسل د افغان لوري نه د ورته ژمنو د افغان لوري نه د خی حکومتداری غوښتنه کوي چې دا بار بار د بهرنیو د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ویناوو کې څرګندیږي.
بله کروخیل صاحب، یکی از موارد عمده کمک هایی است که قرار است برای حکومت افغانستان در اون مورد تعهد صورت بگیره و در این حال حکومت افغانستان خیلی ها مورد انتقاد جامعه بین المللی به خاطر فساد اداری قرار داره، یعنی فساد به باور جامعه بین المللی در افغانستان خیلی ها افزایش یافته و باید جلو از این گرفته شود. در غیر از او حسابدهی از حکومت افغانستان به خاطر البته مصرف کمک ها صورت میگیره. در مجموع شما چی فکر میکنین؟ آیا روحیه طوری است که همین 16 میلیارد دلار را که حکومت افغانستان برش درخواست کرده و یا هم برنامه داره ای از طرف جامعه بین المللی کمک شود یا نه؟
تر کومه حده چې معلومیږي نړیواله ټولنه کې دی چې دغه مرسته وکړي، اما بیا هم دا د افغان حکومت د ښې حکومتداري پورې اړه لري. یو شی چې کېدای شي موږ په تېرو لسو یوولسو کلونو کې ګورو، افغان حکومت بار بار نړیوالې ټولنې ته دغه ډول وعدې او ښې ژمنې ورکوي چې دوی به ښه حکومتداري منځته راوړي او دوی به خی چې دا کومه بیا رغونه چې روانه ده دا مثبت خواته ځي، افغانستان کې سوله او امن رښتیا هم راځي. اما په تیرو لسو کلونو کې افغان حکومت په عمل کې ونه شو کړی دغه شی ثابت کړي، ځکه خو په نننیو ویناوو کې مسلسل دغه خبرې ته ډېره اشاره کېږي. زما په اند تر یوه حده پورې به دغه کومې مرستې چې نن اعلان شوې دا کومې ژمنې چې وسوې دا به د افغان حکومت د ښې حکومتداري پورې اړه ولري. په تیرو کانفرنسونو کې ورته دغه ډول ژمنې سوي، اما نړیوالې ټولنې هم هغه مرستې په خپل وخت افغان حکومت ته ځکه نه دي ورکړي چې افغان حکومت رښتیا هم د ښې حکومتداري یو ښه بېلګه او مثال وړاندې نه شو کړی. زما په اند که چېرې نن هم دغه مرستې اعلان شوې او افغان حکومت ونه شي کړی په راتلونکي دوو کلونو کې چې دوی وویلې چې موږ به ښه حکومتداري کوو، که چېرې دوی ونه شو کړی دا ثابت دي کې په عمل کې زه فکر کوم دا مرستې چې کومې سوي دي دې کېدای شي نړیواله ټولنه هم په خپلو تعهداتو عمل ونه کړي.
کډوخیل صاحب، که څه هم د مرستې له 2014 وروسته چې د کرزی د حکومت په ځای به بل حکومت په افغانستان کې ټاکل شوی وي د هغه حکومت لپاره دي، لیکن داسې ویل کېږي چې د افغانستان حکومت غواړي چې د دغو مرستو زیاته برخه په خپله ترلاسه کړي او په خپله مصرف کړي، او موږ تاسې چې وینو په افغانستان کې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې کافي ظرفیتونه نه لري چې حتی خپله انکشافي بودیجه مصرف کړي. په دې کانفرنس کې دې مسلې ته اشاره وشوه چې د افغانستان د حکومت ظرفیتونه باید لوړ شي.
داسې په مشخصه توګه دې ته اشاره ونه شوه، اما په کلیاتو کې دغې موضوع ته تر یوه حده پورې اشاره وسوه. دا چې افغان حکومت وایي چې موږ ښه حکومتداري مخه رامنځته کوو، موږ به د مرستو په لګولو کې هغه شفافیت منځته راوړو، زما په خیال دا ټول د دوی د ظرفیتونو پورې اړه لري. تر کومه حده چې د افغان حکومت یا د چارواکو ظرفیت معلوم ده، زه فکر نه کوم چې دوی دې وکړی شي دغه ظرفیت دې دومره زر پیدا کړي تر څو دوی وکولی شي دغه مرستې په داسې ځای ولګېږي چې هغه د افغانانو او د افغانستان د ستونزې حل رامنځته کړي.
بله بله صاحب، ډېر مننه. ژمن صاحب، تاسو مخکې د میرمن کلینټن د څرګندونو په ارتباط معلومات راکول، مهرباني وکړئ میرمن کلینټن څه وویل؟
میرمن کلینټن وویل چې جاپان د صدر اعظم له قوله همدا خبرې وکړلې چې تر 2015 کال پورې د نړیوالې ټولنې لخوا د 1.6 میلیارد ډالرو د مرستې تعهد اخیستل شوی دی، او د امریکا مرستې به هم تر 2018 کال پورې په هغه کچه تقریبا یا لږې زیاتې یا لږې کمې چې اوس دي د افغانستان سره دوام وکړي، په دې برخه کې به د کانګرس تصویب هم ترلاسه کړي. بله خبره چې تاسو ویلي چې د حساب ورکونې مسله دلته ډېره په دې کانفرنس کې مطرح ده، د کانفرنس موضوع یو موضوع هم همدغه د حساب ورکونې دوارخیز حساب ورکونې یو چوکاټ رامنځته کول دي. په دې معنی چې دلته کچېرې ژمنې هم کېږي د افغانستان له حکومت نه به ټینګ تعهد اخیستل کېږي چې هغه به سمه لګول کېږي او هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې یې لري د دغو مرستو لپاره هغه باید ترلاسه کړي. موږ مخکې له دې چې کانفرنس شروع شي په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازي سره او شاکاس سره خبرې درلودلې او همدارنګه د برېټانیا او پلاوی راغلی و هغوی هم د توکیو په کانفرنس باندې خبرې درلودلې. یعنی دغه ټولو دغه خبره یقیني کړې یا دا شرط باندې ټینګار کوو چې د افغانستان نه مونږ حساب غواړو په خپلو مرستو په باره کې او که چیرې دغه حساب ورکونه وجود ونه لري یا هم د اداري فساد پر ضد مبارزې کې جدي اقدامات ونه شي د دوی مرستې زیانمنې کولی شي. یعنې دغه مرستې باید مخکې هم ګرشي د شرایط یادونه یې کېدله خو دا چې په افغانستان کې د انتقال پروسه پیل شوې ده یا نړیواله ټولنه غواړي چې پوځي حضور دلته کم شي او نور ملکي برخو کې هم خپل مسؤلیتونه افغانانو ته وسپاري فکر کېږي چې دا مسله به نړیواله ټولنه په تلدې په مرسته کې جدي ونیسي.
بله ژمن صاحب، در مورد کنفرانس توکیو با توجه به اینکه خیلی ها با اهمیت خوانده شده و رئیس جمهور کرزی هم گفته که موافقت ها بر اساس حسابدهی در افغانستان استوار خواهد بود، فکر میشه یعنی تو تصور میکنین که رئیس جمهور کرزی قناعت جامعه بین المللی را در قبال کمک ها فراهم خواهد کرد یا چطور؟
زه فکر کوم دا قناعت ترلاسه کول په عمل پر ډېر اړه لري. د نړیوالې ټولنې سترګې به همدا صفات دي چې بالاخره د افغانستان حکومت په راتلونکو دو کلونو کې چې ولسمشر ژمنه هم وکړه چې اداري فساد پر ضد مبارزې کې به جدي واوسي یا هم د حکومت کولو کې به جدي واوسي څومره په عملي اقدامات کولی شي. ځکه چې ولسمشر حامد کرزي پخوا هم خلکو ته دا تعهد کړی و او نړیوالې ټولنې ته دا تعهدونه کړي و په یاد کې د اداري فساد مسله به حلوي چې هم تر ډېره پورې راسموي دغه ستونزه او د حکومت د پیاوړي کېدو لپاره به کار کوي. د کانفرنس د دو نورو مهمو ګډونوالو د خبرو جزئیات هم غواړم چې اوریدونکو سره شریک کړو. یو د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر خالحي خبرې وکړلې، هغه هم د خپلو مرستو یادونه وکړه چې د افغانستان سره په تېرو څو کلونو کې 500 میلیونه ډالر مرسته ایران کړې ده او په مختلفو برخو کې دغه مرسته شوې ده. علي اکبر خالحي یو ځل بیا چې په اکثرو نړیوالو کنفرانسونو کې به د افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي حضور باندې انتقال په دې کانفرنس کې هم هماغه اعتراف کوویلي چې په افغانستان کې د دوی پوځي حضور له سولې او ثبات سره مرسته نه شي کولی بلکې دا پوځي حضور په افغانستان کې د ستره موادو د ترهګرۍ د پراختیا سبب شوی دی. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر یو ځل بیا د تعهد وښوده چې پاکستان یو نیکمرغه او باثبات افغانستان غواړي. هغې ویلي چې له 2014 کال نه وروسته به هم پاکستان له افغانستان سره خپلو مرستو ته په دریو برخو کې دوام ورکړي. یو دا چې زر نور سکالرشیپونه یا بورسونه تحصیلي به ورکوي پس له 2014 کال نه، او د بانکونو او مخابراتو په برخه کې به په ظرفیت جوړونې کې له افغانستان سره مرسته کوي. او 50 کلینیکونه او 50 ښوونځي او روغتیایي مرکزونه او ښوونځي به جوړوي. هغې ویلې چې 2014 تر اوسه پورې افغانستان ته ورکړل شوي دي او پاکستان په مجموع کې 300 میلیونه ډالر افغانستان کې لګولي یا هم مرسته کړې ده.
ژمن صاحب، پرون د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان سره 3 میلیارد نور مرسته وکړي. آیا دا مرسته له هغه مرستې جلا ده چې دوه کاله مخکې اعلان کړې وه؟ دوه کاله مخکې جاپان د 5 کلونو لپاره له افغانستان سره د 5 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړې وه، دا 3 میلیارد له هغو جلا دي؟ او تاسې په دې برخه کې څه اورېدلي دي په کانفرنس کې؟
له بعد مرغه تر اوسه په دې باره کې داسې وضاحت نه دی ورکړ شوی. او که څه هم دلته چارواکي د مختلفو هیوادونو چې غږیږي یو نیمې دغسې تعهدات وړاندې کوي. خو د جاپان صدر اعظم سی وږې د هغه په دې باره کې څو نه ویلې، منتها دومره ویلي چې
د نورو هیوادونو چارواکو یا وزیرانو تر اوسه پورې تعهدات اعلان کړي دي، د مرستو مقدار او اندازه اعلان کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ستاسو له خبرو معلومه شوه چې معین مقدار اعلان نه کو، بلکې ویل چې هماغه اندازه، تقریبا هماغه اندازه به مرستې کوي. کوم هیواد تر اوسه پورې داسې په مشخص ډول ویلي دي چې څومره مرسته به کوي؟
تر اوسه پورې هیڅ هیواد دغه تعهد نه دی کړی چې زما لخوا یا زموږ د هیواد لپاره د افغانستان سره دومره مرسته کېږي پس د 2014 یا په راتلونکو څو کلونو کې. یوه ستونزه چې په تېرو کانفرانسونو کې هم موجوده وه، فرض کړه د شیکاګو کانفرانس یو، په هغې کې هم افغانستان چارواکو توقع درلودله چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل په برخه کې به مشخصې ژمنې ترلاسه کړي. که څه هم دا بیا ویل کېدل چې هغه غوښتنه چې افغانستان درلودله څه باندې 4 میلیارد ډالر هر کال هغه ترلاسه شوې ده، خو اندېښنه بیا هم دا موجوده وه چې ولې د مختلفو هیوادونو لخوا دومره ژمنې ونه شولې چې دغه 4 میلیارد پوره شي. ګر چې ځینې هیوادونو لکه بریتانیا او استرالیا په هغه وخت کې هم مشخص ارقام وړاندې کړل چې د دوی لخوا به د افغان ځواکونو د تمویل لپاره څومره مرسته کېږي. دلته هم روحیه همغسې ده چې د هیوادونو لخوا ارقام نه وړاندې کېږي، او مهمه همدغه ارقام هم ده ځکه چې کله وړاندې شي نو هغه تعهد جدي ښکاري.
بله، ځکه چې دا کانفرنس هم د مرستو کانفرنس د کانفرنس د ایجنډا په ارتباط وایي چې تاسو ویل چې د اکثرو شخصیتونو اکثرو برخوالو ویناوې کړي دي. کانفرنس به څومره نور دوام ولري او په د پروګرام د کانفرنس په دوام کې څه پروګرامونه لري؟
د کانفرنس دوام همدغه په ویناو سره دوام پیدا کوي، ځکه چې دلته د شاوخوا یا هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون لري چې اکثره به خبرې کوي. البته دوی خبرې ویناوې ډېرې لنډې وي، دوه درې دقیقو کې دوی خلاصه کوي خپلې خبرې. دغه بهیر دوام پیدا کوي تر څو د ورځ ماسپښین یا مازدیګر مهال چې کانفرنس پای ته رسیږي، د تاکل شوي د افغانستان او د جاپان د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان د مالی وزیر د توکیو کانفرنس د نتایجو په باره کې یو ګډ خبري کانفرنس لري چې په هغې کې ممکن د کانفرنس د نتایجو په باره کې یو څه زیات جزئیات راڅرګند شي. له دې تر څنګ ولسمشر حامد کرزی نن هم په دې سفر کې یو څه لیدنې لري، یعنی اوس مهال د کانفرنس تالار کې نشته، او چې کله هغه خپله وینا وکړه مهمه وینا ختمه شول هغه ووتل له کانفرنس څخه. او په دې درې ورځني سفر کې ټاکل شوی ولسمشر د جاپان له امپراتور سره او صدر اعظم سره دوه اړخیزې خبرې ولري، لیدنې ولري. د دې تر څنګ د جاپان په یو پوهنتون کې هغه محصلینو ته وینا کوي، او د همدغه پوهنتون لخوا به ولسمشر حامد کرزی ته افتخاري دکتورا هم ورکړل شي. دا هم د دې سفر له جزئیات څخه وو.
بله، تشکر از شما زبیر جمان، خبرنگار رادیو آزادی از توکیو با خود داشتیم، حتما تازه ترین جزئیات را در مورد کنفرانس اقتصادی توکیو از شما در جریان همین برنامه و برنامه های بعدی از رادیو آزادی خواهیم شنید. پس از یک وقفه کوتاه با شما خواهیم بود.
بله، او ده هم مرتبه چه لنده وقفه ورسته ستاسو نظرونو تا منتظر یو تلفون وکی آزادی رادیو تا ستاسو نظرونو با خبرکو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساعت 8:32 با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. برنامه میکروفون شماست و در مورد کنفرانس توکیو در این برنامه بحث هایی داریم. تا لحظات پیش خبرنگار رادیو آزادی را از توکیو از مقر برگزاری کنفرانس با خود داشتیم. حالا شما میتونید نظریات خود را در مورد کنفرانس توکیو و اهمیت این نشست بر ما ابراز بکنید. در افغانستان میتونید به شماره های 0700 8227555 و 0799-203-540 تماس بگیرین. حتما شما میتونین تا با تماس گرفتن با این شماره ها نظریات خود را در مورد کنفرانس توکیو برای ما و شنونده های رادیو آزادی ابراز کنین. شنونده روی خط داریم.
بله، نام مهربانی اوکی، آزادی رادیو، میکروفون ستاسو.
بله، سلام علیکم، تروان تم سلام، جوړ پخیر،
سلامت اوسه، خوشاله اوسه، مهرباني وکې.
مننه یار محمد میوندوالم د کندهار د میوان څخه مزنګ والی دی، او د دې کانفرنس ته کوم غوند چې په جاپان کې جوړ سره ده، نو دې څخه هیڅ اشه ارزو ویل نه لرم. هغه په دې کوم تاسو وګورو په چیر لسه ولس کلونو کې تاسو په لسګونه ونډه وکړم په کانفرنسونه جوړ کړو، خو هېڅ فایده یې ونه کړه. درغم حالات خرابېږي په افغانستان کې، درغم تورې چارې را روانې دي. زه بیا څخه هېڅ هیله او دغه نه لرم.
بله میوندوال صاحب، دا کانفرنس له افغانستان سره د مرستو په ارتباط دی. په تیرو لسو کلونو کې هغه کانفرنسونه چې د مرستو لپاره جوړ شوي وو، له افغانستان سره یې د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنې وکړې، او په همدغو پیسو باندې اوس تاسو چې د ټیلیفون کوئ، لکه دغسې امکانات یا د سړکونه، ښوونځي، کلینیکونه، داسې ډېر کارونه شوي دي، نو له دې سره سره تاسو ورته هیله نه لرئ؟
هله خدا دا تروان صاحب موږ در ټولو در ارڅه موږ امنیت وو، دلته سولې وو، بیا ته در ټولو موږ اړتیا لرو. که څه هم موږ دلته سړکونه جوړ شي، کلینک جوړ شي، مقصد د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، نو چې امن نه وي، سړی د خپله کور نه شي راوتای، خارجي د سرای یا د کوټې تر بام درته ولاړې، ته د شپې خپل د کور نه شي راوتای، نو دا به څه فایده وه چې تروان صاحب.
ډیره مننه، سلامت اوسې میوندوال صاحب، ستاسو نظر مو واورېدو. بل اورېدونکي ته بل کور دی ودان، بل اورېدونکي لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو دی.
صدای سم از شهر کابل به تماس شوم.
مهرباني.
نو که نظر ما که دا این کانفرانس همی است که دائم خارجی ها به ما مثلا پول داده، اسلحه داده، سلاح داده، مرکز جور کرده، امریکا جور کرده، ما این را قناعت میکنیم. ما مشکل ما از خارج نیست، مشکل ما در داخل است. ولی اینا میتونه که زور قماندان کم کنن، اینا میتونه که مثلا این حکومت زخمی است، این حکومت دوام میکنه به نیالات زخمی، مثلا جزبی نباشه یک فاتی تو کنفرانس ها که ما در عوض نگیره از اینا که آقا ما که از خارج برای ما اینی تو کار رو میتونیم، شما در داخل چی کده میتونیم؟ اینو میفرد کنیم آقای کنزای پس آمد همو جان امضا کرد، کارم شد، دوستم داد، پس آمد، اینا زیر دوستو مکم میتونه، زیر آقای فایی مکم میتونه، این زیر سیاف مکم میتونه، اینا کسی هست که حکومت مردم که نمیمانه از چی میترسن؟ از اینمی که میترسن که قدرت های هست که غیر این دولت جای گرفته، حالا اینا کاری کنن که اونجا از اینمی مردم تاوت بگیره که آقا شما که پس رفته اون اونجا اینی که ما از خارج شکایت نمی کنیم، خارج هر چی کنم می کنم، اما این حکومت به اینمی شکل دوام می کنم، ست سال دوام می کنم، شکست نمی کنم، طالب برفتشن می کنم، با شمول اینمی ترسی دولت
اینمی ترسی. خب حالا تو فکر نمی کنیم که این مسئله شرعی باش. باباشن صاحب، فکر نمیکنین که این مسئله خیلی ها مورد، یعنی در مجموع مربوط خود افغان ها میشه؟ این در کنفرانس های بین المللی اهمیت زیاد فکر میکنم نداره که روی از او بیشینن و تمام کشورهای خارجی بحث و تبصره های داشته باشند. در مجموع شما چی فکر میکنین که امیدواری در این کنفرانس در کدام حد است؟ شما چقدر امیدوار هستین که ثبات اقتصادی و سیاسی را این کنفرانس با خود خواهد داشت؟
سایکنه وقتی که در کنفرانس رئیس جمهور جمع میشه، یک فرد نفر غیره نیست که از کوچه جمع شده، خام خواد این در رئیس جمهوری هست، خام خواد این در حکومت هست، خام خواد این در نفر شخصی که بشان از اونا میفهمه که در افغانستان سکوت کرد، ناتو سکوت میکنه. این کنفرانس به نفع ماست، ما نمیگم که نفع نگیر، اگر به نفع ماست این کنفرانس میتونه که دیگه هم افغانستان به طرف یک جهانی شدن ببره. ما میگم شما فکر کنید که چقدر کنفرانس افغانستان افغانستان ما نمیتیم در افغانستان در سکوت از دولت استاده را در صرف افغانستان یک دولتی هست یعنی در هر قدره که اونا برای ما خدمت کنه هر قدره که پول بتا پس که در داخل افغانستان دارن ما ایتی از استفاده از ایتی نمیتونم که ما بیشینیم منتظم شدیم اینجا از یک نفع نفع مزبار بیداریم پس نیم همو آلت هست همو پول در جای ناقص مصرف میشه همو مکتب در جای ساخته میشه که در داده میشه ما میگم این همی مشکلات ما داره کنه ما مشکل خاضی ایج نداریم
بله تشکر از شما سلامت و سید زیاد تمنانه خوشحال و سید بل اوردون که امدارون زن معرفی که آزادی رادیو
میکروفون بفرمایید سید مهربانی
سلام سید تا تا و خبری نمی سید تو لاریدون که تا دیر سلامون و من سهر مو بخیر
مهربانی سید مهربانی وکی
بفرمایید سید لطفا کوتاه صحبت کنین بفرمایید
اول خود پروان سید یو گیله در نظرم آقا دا چه پرون تاسی سخت پروانه که صرف دری آوریدون که واقعی سلوغه که ما دو پختانی او که جوابم تر آخر پوری رانه که خوخیر دا بمخفل نظر ترگم دا بود
نربانی گوری نربانی
په دې اړه باندې زما نظر دا د پروان چې د توکیو د کنفرانس په اړه باندې چې دا کېدای شي ښه نتیجه به ولري مونږ دا نه وایو هر څه شته باید سړی خوشبیني ولري خو هلته خارجیان به مرستې وکړي پیسې به مو ښې ډېرې راستې ځکه ډېرې پیسې د پروان صاحب خو دلته مونږ په دولتي لیوانو باندې باور نه لرو چې دا په خپل ځای باندې مصرف شي یا خپل ځای ته به ورسېږي د دې په ځای باندې که خارجیانو دا پیسې له تیارونه شیندلې وای زما په اند باندې به یې ډېره پیدا افغانانو ته کړې وه ځکه چې نه به یو یتیم ته ورسېږي او نه به د کومې کونګې خور شکېدلی چې کرای پرې جوړ شي هېڅ پیدا به ونه کړي زه هر وخت دا وایم چې صرف هغو کسانو ته چې هوایي پیسې راځي او د هغې جیبونه ته لویږي همغو ته پیدا کوي خوارو غریبو خلکو ته د لرو پرتو سیمو خلکو ته او هغو خلکو ته چې هغوی په دې ګرمۍ کې بچان اوبه خرڅوي او یا موچیتوب کوي یا بله غریبي کوي هغوی ته به هېڅ فایده ونه لري خو کاشکې داسې وسي چې فایده ورته وکړي خو دا خوشبیني متاسفانه مونږ نه ورته لرو ځکه چې دا پیسې راځي غټو خلکو ته راځي او په غټو خلکو خو به مصرفېږي او د غټو خلکو بچانو ته به پتلونونه پرې اخیستل کېږي او هغوی به زده کړې پرې کوي له بده مرغه غریبانو او خوار افغانانو ته به هېڅ فایده ونه لري
تشکر از شما از شنونده های رادیو آزادی میخواهیم تا دقایق بعد منتظر باشن و گزارش از کابل در این مورد میخواهیم داشته باشیم و شنونده ها میتونن پس از چند دقیقه با ما تماس بگیرن و نظریات خود را در مورد کنفرانس توکیو ابراز بکنن. همین حال مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. مصطفی چطور روحیه در کابل وجود دارد در مورد کنفرانس توکیو و انتظارهایی که حکومت افغانستان داره مردم چی میگن؟ بله
سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی این قسمی که شما هم خبر دارین امروز کنفرانس توکیو به اشتراک بیش از 70 کشور و نهادهای بین المللی در به میزبانی ژاپن دایر شده و هدف از این کنفرانس هم جلب حمایت کمک‌های مالی بر افغانستان است. خب در کابل هم مردم نظریات متفاوت دارند و خواسته‌های متفاوت دارند. در صحبت‌هایی که ما با مردم داشتیم در کابل یک تعداد مردم از امی برگزاری همچون کنفرانس ها بیخی تو بی باور شدن، میگن که طی 10 سال گذشته ده ها کنفرانس و نشست های در مناطق در کشورهای مهم جهان برگزار شد به خاطر بازسازی افغانستان و جلب کمک های مالی، اما مردم میگن که طی 10 سال گذشته کمک ها به صورت درستش به مصرف نرسیده و در کمک ها هم شفافیت وجود نداشته. مردم تقاضاشون از این کنفرانس هی است که باید از این کنفرانس جامعه جهانی یک میکانیزم را جور کنند تا حسابده باشه حکومت افغانستان به جامعه جهانی و جامعه جهانی حسابده باشه بر حکومت افغانستان. آنچه که جامعه جهانی تعهد میکنن پول را باید از اونا را عملا به حکومت افغانستان و به در پروژه های انکشافی افغانستان به مصرف برسانن و در متقابل حکومت افغانستان هم باید به شفاف باشه و حسابده باشه و به مردم و به جامعه جهانی نشان بده که پول که آمد واقعا به راه درست مصرف شد و در جیب یک تعداد از مردم های مشخص این پول نرفته. مردم هم چنان به این باور هستند که کنفرانس توکیو به خاطری که افغانستان بعد از سال 2014 نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج میشن و حکومت و تامین امنیت بیشتر به دوش خود حکومت افغانستان میباشن تا حد بی باور شدن و شک‌های هم در اذهانشان از وجود داره، میگن که اگر جامعه جهانی افغانستان کمک نکنه و به می رقم شرایط وجود داشته باشه امنیت بدتر شده میره و افغانستان دوباره با یک سلسله مشکلات اقتصادی و امنیتی مواجه میشه و از این کنفرانس تقاضا دارن که کمک هایی که صورت میگیره، کمک هایی را که وعده میکنن به شکل عملی رو بپردازن و حکومت افغانستان هم باید از یک سلسله برنامه های مشخص و یک سلسله پروگرام های مشخص را داشته باشن تا کمی پول به صورت درستش مصرف کنن. شما شاید باشین تا 10 سال گذشته در افغانستان کنفرانس های مشخص در مورد افغانستان رو براندازی شد و بیش از 40 میلیارد دلار به افغانستان تعهد شده، اما تا کنون حکومت افغانستان مدعی است که از این 40 میلیارد دلار فقط کمتر از 10% از این از طریق بودجه حکومت افغانستان در پروژه های انکشافی و مصرف رسیده و متبقیش همه از طرف خود کشورهای کمک کننده که اونا تعهد کردن به اساس خواست و میل از اونها در پروژه های مختلف مصرف شده و هیچ گونه حساب دهی هم در این مورد وجود نداشته. خب مردم هم با اشاره با می مشکلات میگن که اگر باز هم در کنفرانس توکیو یک مقدار پول بر افغانستان وعده شوه و از طرف خود کشورهای کمک کننده به شوق و به ذوق و میل خودشان در پروژه های مختلف مصرف شوه و حساب دهی هم نباشه، باز هم افغانستان با مو مشکلاتش پابرجا باقی میمونه و افغانستان نمیتونه که تا 10 سال آینده که را به نام دهه تحول نامیدن بتونه کدام مشکل را در افغانستان حل شوه و زندگی مردم حداقل تا حد همین مشکلات چند مرفوع شوه. و در این زمان مردم از مشکلات امنیتی نگران هستند و میگن که در هی کنفرانسی که دایر شده در کنار ازی که بر افغانستان کمک ها صورت میگیره باید از جامعه جهانی از نماینده های کشورهای همسایه افغانستان مثلا پاکستان و ایران هم تقاضای داشته باشند تا ای که بیشتر مداخلات سیاسیشون از افغانستان کمتر بسازند. گزارش های دمی اواخر به نشر رسیده است که پاکستان در مناطق سرحدی راکت پرتاب کرده و مردم همی مشکلات اشاره میکنند، میگن که اگر این مشکلات برجا بانه و این مشکلات حل نشوه این کمک ها هم که میان به دلیل مشکلات امنیتی که در مناطق دوردست افغانستان است این پول نمیتونه به صورت درست و متوازن در تمام ولایات افغانستان به مصرف برسه و همین مشکلات برجای مونه و شاید همین پول هم که کمک میشه تا 10 سال آینده نتونه حکومت افغانستان ایرده پروژه انکشافی به مصرف برسانه. بله نمی‌سن.
بله بسیار تشکر. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم. حتما در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی بیشتر و تازه‌ترین ها را در مورد کنفرانس توکیو خواهید شنید. حالا هم میریم به شنونده‌ها.
بله. نو وسم یو اوریدون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو میکروفون ستاس.
مهربانی.
سلام علیکم. بخیر.
سلامت اوسه کورد ودان مهربانی وکي.
با فرمایید سر
نگوستانم داوش بخیره که در روزه خبر اول که اون خبر دوار سکیه کنفرانس دابا کمی پایی ولری هم بجه بسی لکه آغازلی مرسی سراغ روانان و سبوشی افغانستان تمامه وشی دلتا در جنگون و تامیران و زینا دلورپول و خلق بجور که شرواق بجور که یعنی مانا دارو یا غیش رکم چاو که بده چی ترزی جمعنی با من در جمعنی با که زبا پسات رو کم چطر نکم در پسات خود چطنگ بینو.
بله یعنی تسی اندشنه لری چی بیا به هم دام رستی پا فساد که دیر برخی زایشی، البته که پا فساد که میو برخی تلیلی دی و برخی بانی کار هم شوی دی که چنگه
دغه برخه باندې کار سره خارجان به خاصه وي داخلي ان له خانه ده داخلي چې دغه هغه څنګه چې په لاس سره کوڅو موږ دا دا وانان دا کوم وزیر دی کوم ولی دی کوم څوک چې ورته وي چې واکه چې څو دی دا په لاس شي غره غلې دی خو څه خلا وګوري چې هغه ورځ سره نور دې مو کني نری دغه چې پلانې وزیر یا پلانې رئیس یا پلانې مامور دوغنه درغلی وکړه یا دوغنه روپی ده ځانته کښې په پروژه کې دا ملي کټره کومه ده نو ورکړه
ډېره مننه سلامت اوسه خوشاله اوسه کردی ودن.
خب سروان صاحب همین چیزی که شنونده رادیو آزادی اشاره کردن اما تو راه است، واقعا در بسیاری از ادارات دولتی افغانستان وقتی که مراجعه میشه آدم میبینه که در کدام سطح فساد وجود داره و چقدر یعنی ادارات آغشته شده به فساد. بدون شک جامعه بین المللی قبل از برگزاری کنفرانس توکیو چندین بار ابراز نگرانی کرده بود که اگر حسابدهی و شفافیت در قسمت مصرف پول‌ها وجود نداشته باشه، شاید اونا موضوع را یعنی به بررسی بگیرن و سر از این فکر کنن که چیگونه بر افغانستان کمک‌ها را پیشکش بکنن.
هم در اکثر اوریدون که چه کس هم دیرم رسته در 14 میلیارد، خو اکثر اوریدون که قسم مایوسی چرگنده وی و چه دا پیسې به هم په فساد کې ضایع شي. پر حال د اوریدون کو اندیشنه هم په ځای ده. اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
مهربانی سه بفرمایئ. بله
بنو کوي. سلامت اوسه کور دی ودان مهربانی.
عرفان الله خبر کند کندی ولایت سلیم.
مهربانی کوی عرفان الله سب.
اکنون کنگلایی جوش داره و باز دوباره خبر نقل کرده که فارا و دامرا سیاسی کنامویی خبره که کنگلایی و باز کساد جای دیر کبودی دوونیسال.
بله استاسی آواز دیر چی؟
بسیار آوازتان
تیت دیده.
آوازتان کم میشنم. خب شنونده دیگه رو میگیریم. بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. تماس از اینا هم قطع شدم.
خیر، دی تلفن نمره به یو ځل ورته اعلان کو ځکه چې یو واری مو ویلی دی 0-9-2-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3- وکړي او د موضوع په ارتباط خپل نظر څرګند کړي.
وا شنونده هم درم روی خط بفرمایئ. رادیو آزادی برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی شما.
سلام علیکم. سلام علیکم. محمود زاهد احمدی ام دبلونه درخت بازار په خدمت تلفن وکړم.
مهربانی کوی احمدی صاحب.
او مننه د دې موضوع په اړه بازار څخه نظر وړاندې کوم چې تاسو خو ډیر څه په اړه سنا په اړه وادو کوي چې یانګې ډیر مرسته کوي د افغانستان سره په مرسته چې دوی یانګې په دې موضوع کې په ډیرو ډول دي کارونه کوي دي یانګې په دې موضوع کارونه د دوی پاتې دي دا د امریت چې کې زړه اکثر ای وو چې په دې یانګې کارونه نه پکې دي.
بله یعنی تاسو یوازنه اوریدونکی وای چې یو څه د مرستو نتیجه هم منی چې څه کارونه هم پیښوي دي خو بیا هم اندیشنه لري چې یو زیاته برخه به د تیر په شان بیا هم ځای شي. کور دی ودان بل اوریدونکی له روزن معرفي کوي.
مرستې ډېرې بفرمایئ صاحب. مهرباني
ستا واز مل اول و نه اوریدو.
مرستې ډېرې شوې دي او هر حالت ډېر ډېر مرستو نایل بن اسکاری دی یو ورنامل چې هم فساد اداري شتون دی.
بله صاحب. یعنی تاسو بیخی مرستو ته امید نه لرئ چې دا مرستې به هم ضایع شي او کنه فکر کوئ چې نه یو څه مرستې خو به په درد هم وخوري کار به هم پرې وشي او یوه برخه به بیا هم ضایع شي؟
که چېرته کرنل صاحب محترم خپل کله ژمن ته ته وفادار اوسي نو کېدای شي دغه مرستې په ښه ځای ولګېږي او دغه مرستې د افغانانو په درد به دوا شي. خو لکه څنګه چې په تېرو کنفرانسونو کښې او تېرو غونډو کښې د کرنل صاحب محترم ژمنې کړې دي او په خپلې ژمنې وفا نه ده کړې نو کېدای شي چې دغه مرستې هم
پوښتنه تاسو څه فکر کوئ چې په دې مرستو باندې باید په کومو پروژو کار وشي؟ کومې برخې ته زیاته توجه پکار ده؟
په دغه مرستو باندې خپله حکومت هم پوهېږي لکه زیربنایي کارونه چې پرې وشي ډېر به ښه وي لکه د فابریکو کارونه وشي برق بندونه جوړ شي او داسې نور زیربنایي کارونه که په زیربنایي کارونو کښې ترې کار واخیستل شي کېدای شي چې هم دې لارې خلکو ته روزګار پیدا شي او
هم به آینده لپاره زمونږ پته لکه اوس هم پخوانی ټیمونه شته دی لکه بندونه برسي بندونه جوړ شوي دي دغه لکه د درونټې ډیم دی نغلو ډیم دی د خلکو ستونزې حل کړي دي که په دغه زیربنایي کارونو کې ترې کار واخیستل شي کېدای شي چې استفاده وشي.
ډېره مننه.
چوری شي یعنی تش په واده وي.
بله صاحب سلامت اوسه کرد ودان خوشحاله اوسه کرد ودان.
همین موضوع همه سروان صاحب که تعداد زیاد از شنونده ها روی ازی تاکید دارن که ساختن زیربناها در افغانستان خیلی ها مهم از جامعه بین المللی هم میگه که در هر صورت باید زیربناها در افغانستان ساخته شد و
البته کارم شویده پدی برخی
خب بدون شک کارهای صورت گرفته
شویدی بله. شپک زره کلومتر دم یا اساسی کرده
اما مردم زیادتر به این باور هستند در خود افغانستان و کسایی که حتی در خارج هم زندگی میکنند به این باور هستند که بیشتر کار از طرف مؤسسات و افراد صورت گرفته یعنی کارهای شخصی بیشتر صورت گرفته دولت یعنی کمتر توجه کرده به ساختمانهای زیربنایی در افغانستان اگر شرکت‌هایی هستن در افغانستان اونا قرارداد سرک را میگیرن و بعد از اون سرک را اعمار میکنن اما کار به نظر مردم کمتر از طرف دولت صورت گرفته
او دولت بیاوی چه مشت لمرستو کم برخه را کرد شویده زکه موش بله. کم کار کرده و دیر کار زکه مؤسسو کرده چی ده نریوالو ده مرستو لوی برخه کلوی چی اتیا فیصده کلوی نیوی فیصده هم دقیقه خصوصی سیکتور تا یا مؤسسو تا ورکول کیشه پر حال او بگرو چی بلاوریدون که
بله دو شنونده را میتونیم بگیریم بفرمایید سب
سلام علیکم
و علیکم سلام
میربونی سب
خب ما خوشبین هستیم برای هر نوع حکومت ها خوشبین هستیم ولی تا مادامی که انسان های متعهد و متخصص انسان های کارفان و متعهد با ایمان با وطن با مردم نمیشه هر نوع حکومت ها که باید مثل که در طول 10 سال بیشتر از 60 میلیارد حکومت همه همه زباد فنا رفت بله. تمام به این با کمک ها خوشبین هستیم ولی با مصارف کمک ها زیاد خوشبین نیستیم
بله. شما چی فکر میکنین بیشتر در کدام عرصه ها در افغانستان باید سرمایه گذاری صورت بگیره و کمک ها در او راه ها مصرف شود
طبعا ما اصفاد فارسین هستیم ما جا دیدیم که در مبانی اساسی در کارهای اساسی ساختار بنایی در عرصه صحت در عرصه تعلیم و تربیت در عرصه آبادی و عمران در عرصه زراعتی ما کشور زراعتی هستیم متاسفانه که کار صورت نگرفته و باز هم ما زیاد خوشبین نیستیم که اصلا صورت بگیره به اون خاطر ما زیاد به این میاندیشیم که اگر شما دوام بخواهی که در عرصه های این کمک هایی که بعد بینیشن عرصه های بنیادی از پیش کار گرفته شما در عرصه های فقط به عنوان ارضای عام ملت اخلاقارهای بنیادی نشد
بله تشکر میکنیم از شما سلامت باشین و یک شنونده دیگه میتونیم بله
بیا بنا به اجازه و غړو وګورئ چې اخیرا یو ردون کې متوکته مهرباني وکړئ آزادی رادیو میکروفون ستاسو
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام
سلامت
تاسو چې دغه په مجلس باندې کوم خبرې کولې یا دوی مجلس ته تاسو په کوم شروع کې لاوازه د پېښې د افغانستان د مری د چارې ملت په اړه هیڅ څه په اړه د دې د سره چیرې څه باندې والاندې ګران دي کومندانان دي ځوانان دي دوی استفاده کوي د بلډینګان دي چې د ورو غریب چارې ملت خو هیڅ تر اوسه خیر نه دی لري
بله صاحب یعنی تاسو فکر کوئ چې خیر مو بیخی نه دلله دا به فکر نه کوئ چې مبالغه وي مثلا بس
مردان چې دای په مدیر کې پرتی دا په مکو نه راځي وای دا پښتانه دي یو وار چې موږ ته څه کوم نه وی راځي مردان چې پرتی
ولې مهاجری است ولې په کم کې اړولې دي ولې خپل سیمو ته نه ځي دا یو سوال دی ما په ذهن کې
ولې خپل سیمو موږ په چانه موږ ځای موږ نه درلود او راځي راځي چې ما مارونو ممرت چې چور څو سره قرار څو ورور ایران او پاکستان څو ورور ته مارونو دي نه ځای ورور هم ځکه نو اسمان ورې څو ورور قربان شم
سلامت اوسه خوشاله اوسه خدای دې ژوند در شکه او دا مشکلات خدای در حل کې نه صرف تاسو بلکې ټولو افغانانو او ټولو انسانانو همدلته د خبرونې وخت پای ته رسیږي. له خبرونو وروسته تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو چې پرون مو په مستقیم ډول خپور کړی و. په دو برخو کې په دو جلا موضوعاتو بحث شوی دی.
بله، در کنفرانس توکیو هم در موردش البته در برنامه زیر آسمان کاپیتول بحث های صورت گرفته بود که در ساعت اولی برنامه بخش های مهمش بعد از نشر خبرها خواهید شنید و سپس در مورد قیامی که در ولایت غزنی علیه طالبان صورت گرفته بحث های در برنامه زیر آسمان کبود شده که تا لحظات بعد برایتون داریم. لطفا ما را الراحی کنید.
های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میرزند، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. باغ می کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن.